مشال رادیو د پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جنوري 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پولیسو هلته د راتلونکو عامو انتخاباتو او په بلوچستان کې د پوهنتونونو پر مالي ستونزو سربېره د خبرونې په دویم نیمایي کې ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله اورېدل مه هېروئ. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 200 میلیونو ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. او په کابل کې بمی چاودنې دوه کسان وژلي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ګرام وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بېګناه خلک او ماشومان وژني خو دوی ترې نه ویریږي.
په دې ښار کې دوی ماشومان وژلي دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټې ټوټې کړي وو. د دوی نه موږ نه یریږو. که لس بریدونه کوي نو زر وارې به یې ځواب ورکوو.
هزار بار جواب دینګې.
کاکړ زیاته کړه چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو تر څنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې روانونی په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا حملو کې تر لس زیات سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. پر پولیسو تر بریدونو وروسته هغوی څو ځلې ویلي دي چې نور له قربانیو ستړي سوي دي او د دوی د پوښتنې کولو څوک نسته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو پور کول منظوري ورکړې ده. د پاکستان مالی وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 12 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لمړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د 200 میلیونه ډالرو د ورکولو اجازه ورکړه. IMF وایي له دې کې سره به پاکستان ته د 9 میاشتنی پور د پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 ارب ډالرو ته ورسیږي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړل چې ورسره سم هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په هغه هیواد کې د انرژي بیې لوړې شوي دي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلنی تړون لاسلیک کړی و. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پاکستان د حقونو په سرغړونه تورن کړی دی. هغه سازمان پرون په یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې پر رسنیو د حکومتي محدودیتونو او پر ضد اقداماتو له امله یوه داسې فضا رامنځته شوې چې په نتیجه کې خبریالان او مدني فعالان خپل ځان سانسورولو ته اړ شوي دي. سازمان زیاتوي چې چارواکو رسنۍ تر فشار لاندې راوستي دي او ګواښي چې پر حکومتي ادارو او عدلیې به نیوکې نه کوي. په راپور کې وړاندې مذهبي لږکیو د وضعیت یادونه هم شوې او وایي چې پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه دی کړی چې له وجې یې مذهبي لږکي زیانونه ویني او نیول کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د ښځو او نجونو پر ضد د تشدد پیښې هم شوي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې وړاندې یې دا ډول راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په هغه هیواد کې ولس آئینی او قانوني حقونه لري او حکومت د بیان او د مذهب ازادیو خوندیتوب ته ژمن دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې به بمی چاودنې دوه کسان وژلي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمانداني ویان خالد زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بم برید وسو چې دوه ملکیان یې ووژل او 12 یې ژوبل کړل. د دشت برچی زیاتره اوسیدونکي حضرت کوم شيګان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې د جنوري پر 9 د کابل په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي ګاډي په چاودنه کې 3 ولسي وګړي وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي ول چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خراسان څنګې منلی وو. او ورسته تاسو ته د کرکټ خبر در خبرو. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 50 شل اوور سیالیو لومړی لوبه نن په اکلند کې کیږي. دا لوبه د پېښور په وخت غرمه 10 منټه د پاسه 11 بجې پیلېږي. تر دې ورسته پاکستان او نیوزیلند به څلور نور لوبي کوي. بلخو د هند د کرکټ ملي لوبډلې د درو شل اوور سیالیو په لمړي لوب کې افغان لوبډلې ته په شپږ وکټونو ماته ورکړه. پرون د پنجاب د موهالی په لوبغالي کې د لوبي په چهند وګټل او افغانستان ته د توپوهنې یا بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکل سوو شل اوورونو کې د پنځو لوبغاړو پور کولو سره 158 منډې وکړې. په جواب کې د هند لوبډلې د درو لوبغاړو پور کولو سره په 13 اوور کې لوبه وګټله. ټاکل شوی دی چې د دواړو لوبډل ترمیانځ دوی مسیالي د جنوري پر 14 او درېمه یې پر 18 نیټه وسی. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د راپورونو پر لور راګرځوم. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې وسوالو ته سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسوال بې ګناه خلک او ماشومان وژني، خو دوی ترې نه ویریږي. لړمحالي وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو تر څنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې روان اونۍ په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا حملو کې تر لس زیات سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په پولیسو د لوستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګناه خلک او ماشومان هم وژلي دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر مې 25 قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ.
په دې ښار کې دوی ماشومان وژلي دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټې ټوټې کړي وو. د دوی نه مونږ نه یریږو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو.
10 حمله کریں گے، 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګرۍ په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکو خبريالانو او شینونکو وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترهګرۍ په ضد کوټه دي تګلاره جوړول پکار دي. په پېښور کې خبریال او شینونکی شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو په خپل ځای باندې ښه خبره ده. مطلب دا چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچتول او د هغوی بته د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره، هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوی به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کمې خامې دي، حکمې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوی تر اوسه پورې نشو کولای. هایا کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې دی دا پولیس لور کول دي، کم قسم له تربیت کمې دي، کم قسم له په ګوریلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شې دي، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبریال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټلي تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمت نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د اولس او د پوجانو او د پولیسو د تحفظ لپاره. غټه مسله دا ده چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بده مرغه پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړې ده او د دوی د قربانو ستاینه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جنوري په اتمه د پولیسو په یو ګاډي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس اتو ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2023 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس د خیبر ته. تیر ورځ د خیبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور سوي کلنی رپورټ کې ویل سوي دي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې یې تر ډېره حد امنیت پر ځای کړی دی. بلخو د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره څه موده کې د نامنۍ ګڼې پېښې رامنځته سوي او ولسي وګړي اوس هم په ویره کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیرا او لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1500 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړي چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خوښه 1000 تمانچې 1.5 SMG ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آیس یا میتم فیټامین او سباندې 4000 ګرام مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایان کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې دفی وژنې شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلی.
او بل د امن او امان په بورا کې چې دوی چې په دایو کول کې امن او امان په دایو کول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دایو کول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا دو چې بورې په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره پاتې نه لګيږي نو امن او امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن او امان دومره خ دای په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په دجمی کې په خیمو کې اوسېږي بے سرو سامان لکا هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به توسه کتلی وی چې ورس پر ورس ایسیون زیوتیږي پډریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کومه ځا کنټرول په بندر وروسته په کور چې کمه دای په داشی کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کمه دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي
د بتخورې کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريون لکیږي نو پکنځه کې امن نیوی غسر مایه له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته کومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو مر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوریدلې ده. د پاکستان امنیتی ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندی هلی
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د زوانانو غږ
په پینسو بجو
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوزو د پاکستان د انتخابات پر لور د پاکستان حکومت وای پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات پر خپل ټاکل سوی نیټه یعنی د فبروري پر اتمه کیږي د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن له غړو سره تر ملاقات وروسته وویل چې په 2008 او 2013 کلونو کې د انتخابات پر مهال امنیتي حالات د اوس مهال پرتله زیات خراب ول خو پر هغه سربیره انتخابات سوي ول دا په داسې حال کې دی چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نماندانو بریدونه سوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده راشد خټک راکوي
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویل دي چې په ملک به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي په لسمه جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او خبر اعلان ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل انتخابات په تجارت پورس په اتمه فروری ترسره کیږي مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي اوس وزر 2008 او 2013 کالونه ډیره ښه ده ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وجې په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې د ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده
څومره پرې چې د لکه د امنیت وزه دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی خو ما په خیال باندې دینا غټه یو ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي دا مینج شوی نه وي نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي
د خوشکسمتی دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي نو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر ندی او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر ندی ځکه دا الیکشن ډیلی دی نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې خو فی الحال صداغه ما ته سه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منیکول رئیس ټول منصوبې ټول طریقې کار هغه ناکام شوې
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوجې په اتمه فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي نو او باقي د موسم خبره ده نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې دا غي په وجه دي دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولې شي یا دی هغه دی وزنډولې شي خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده بلخو د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حملې وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنتریان مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې روان نامنی ته پکتو مناسب نه ده چې د فبروري پراتمه د انتخاباته وسی. نوموړي پرم په سواد کې خبري اعلان ته ویل چې که حکومت پر دې هرڅ سربیره د انتخاباته فیصله کړې وي نو دوی به برخه پکې اخلي.
په ملک کې پاتم پرورای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدی شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبري اعلان ته ویلي چې پاتم پرورای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نامنامان بالکل تشویشناک تھے، لیکن شکم نشتا دا خبر بالکل زیٹ میٹکوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مات ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین تھا جگہ چمسرا ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شی ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کموسر الگ ٹائم نور راغله نو پارٹی و نور مو چته شی ویا
خپل خو اسواد کی خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتم پروري انتخابات وشي او د هغه واضح همثال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نور کوي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن په خوانی کم سابقه سی ام خیبر پختونخوا محمود خان څنګه ویل چې را چری الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم میلاو چې زموږ پارٹی چې دا غلکه نوی ده او موږ به پای کې خپل کمپین په خان داس سره کوم، مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې را که اوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فل نه ده، هغه دوی ته وده بنه ورکړي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات وو، دماکی به کې دي او د شمیر دماکی به نه وي، بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی زموږ په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنگی د جنوری په 9مه نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتو پروري کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غل مشال رادیو څخوري په پاکستان کې د فبروري 8مې د عام انتخاباتو لپاره یو شمیر سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي او د بیلابیلو سیمو دورې کوي. په پاکستان کې یو شمیر داسې ځوانان شته چې په اول ځل د ووټ کارولو جوګه شوي دي. دا چې دا ځوانان راتلونکو انتخاباتو ستمي او هیل لري، د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد په پېښور کې له ځینو ځوانانو سره غږېدلی او هغوی خپل نظر څه داسې ورسره شریک کړی دی.
زمانم چې کوم د میاش په قطولاره دی دینن سوا وخت کې چوغوري پاکستان چې کوم سچويشن دی کوم حالات دینو اوټ کاست کېدل تم چې کوم دی د سړیز لنی کیږي په دینن سوا حالاتو کې چې تو ګوري چې مطلب د چاله اوټ ور کوم چاته اوټ کاست کوم دی کی لکه مطلب د سې کاندیدټ نشته خ کاندیدټ چې ته اوټ کاست کی نو زه خپل باندې دا ویم چې څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پښتون د مخ کې پلو د پاره خبره کوي، پکار د چې موږ ټول هغه ته اوټ کاست کو.
زمانوم ګل امیر خان دی یار جی زما وقت بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ په څه اهمیت وي په موسمي حالاتو کې چې موږ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته زما وقت بالکل څه امید نشته دی. ووټ ډیر چینجز په معاشره کې راولي کوم موږ ګورو ډیر ډیر څه کولای شي کوم شرطه صحیح سړی ته ووټ ورکو هغه زموږ لپاره ډیر ښه کارونه کولای شي، ایجوکیشن کې، هیلث کې، نور چې موږ ګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستل شي چې موږ یو ښه کس ووټ ورکو. خو زما دې بیا هم څه امید نشته دی.
زمانو ابراہیم دے قوم زخ خیل لنڈی کوتل تعلق ساتم دا غی باوجود عوام خلق کو سیاست وال لوٹ ور کی اغب پاغی ٹیم مردار سے ہوئی خوبیا چی ووٹ واخ لیو حاصلی کی نو اسلام آباد تلاٹ شال تپراتی پختون تا بیا گوری نا کم کس چی پختون تا گوری کم کس چی پختون دا پارکار کئی ووٹ دا غا حق دار دے.
زمان طفیل محمد دے او زو د دیر سره تعلق لرم
خو بیا مون کوشش کو چې وټ داس یو کس لور کو چې هغه زمونږ د فائدې د پاره وي د قوم خدمت کولې شي، ځکه چې مونږ داس خلکو لوټ ورکو داس خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولای. داسې مونږ مشرانو مخکې موټونه ورکړي دي چې داسې کسانې سمیانو ته لېګلې دي چې هغه بیا شکار نشی کولای سنه سبا د حالات چې کم روان دي دا بسنه سټیبل شي زمونږ اکانومي ډیر ډاون شوی دا د بلګه برابر شي او د مرګ د حالات بسنه سبا برابر شي تاسې امید هم شته.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال رادیو څخوري د کوټي بلوچستان په هنتون او بیوټمز په هنتون یا آی ټی یونیورسيټي یو ځل بیا له مالی مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بلوچستان په هنتون استادان او اداري ملازمین وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه نه دور کړل شوی چې له کبله هغوی احتجاج پیل کړی دی. په خو د بلوچستان حکومت ویل دی چې د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري چې دا ستونزه به ژر هواره کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہ داری ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمین او استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا چاغا دی دا یونیورسٹی دا مالی بحران دا ختم دو دفار بیل آؤٹ پیکیج ور کی دا مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج دا یونیورسٹی سر سبق ویل دی داغا سر خواست کو چی مہربانی ہو کی یونیورسٹی بلوچستان او دا صوبے نور یونیورسٹیاں تا کومک دی ہو کی انڈومنٹ فنڈ دی را کی بیل آؤٹ پیکیج دی را کی
بلپلو تا کوٹ کی دا بلوچستان دا سائنس او ٹیکنالوجی پونتون بیوٹمز ہم یو زلبیا دا مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سکم تعلیم دی پر هغه باندې سره دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کوي، د ټولې دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې څوک یو شری ریسرچ کوي، یو ریسرچ پبلیکیشن راي سی یو مقاله ولیکي، نو داغه په مات کې دوی یو سر پیرو کوي. هغه روپی له دا څلورو کلوز خزمش غنسته زمش په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایي سی یونیورسيانو د خپل انکم زیات کینو، د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیات کې نو سټوډنټ به بیخي اوس ډیر کم راځي، ډیر کم خلک یې پوډولای سي، بیا به دا بیخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی، چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ډېر ته وویل چې د پوهنتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم ورواچې، د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. دا ګډ دي په ګډې کې 1500 میلیون دي او زموږ اخراجات 2500 میلیون دي. نو 800 میلیون آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړایږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 برابر روپۍ له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 عربو ته ورساجي، لیکن د دې یو ترتیب نسته. یونیورسيټيان له 50 ته 150 ته ورسېدلې ګرانټ پاغه ځي ولیاړ دی. نو زموږ غو یو ډېر سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویل دي چې د صوبې د یونیورسيټيانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي، دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار کاکړ ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړی.
موږ هڅه کوو چې دا اوسپنځي ژر حل کړو. د دې لپاره وزیر اعظم چې دی د 15 عربو بجټ اعلان کړی دی، چې دا کومې یونیورسيټیانې دي هلته د تنخواه مسله ده، دا حل کړي، دا نور ستونزي حل کړي، نو ډیر ژر به انشاءالله دا یونیورسيټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې لامل یې د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار بار احتجاجونه او مظاهره کړی دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دي.
دا مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسنیمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې وسلوال بې ګناه خلک او ماشومان وژني خو دوی ترې نه ویریږي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 200 میلیونو ډالرو پور ورکول منځوري ورکړی دی. د پاکستان مالیه وزارت پرم خپل ایکس پانل لیکلی چې د IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 18مه د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د 200 میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړه. د افغانستان په پلازمینه کابل کې بمبې چاودنې دوه کسان وژلي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بمبري دوسول چې دوه ملکیان یې وژل او 12 یې ژوبل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د اسرائیل لخوا له سیمې سره کار کول او د یو فلسطیني ریاست د قیام لپاره لار جوړول د ایران د منځوي کولو تر ټولو غوره لاره ده. بلینکن پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې په الوتکه کې لسپری دوړاندې دا خبره وکړه. دا مهم خبرونه لنډیز اوریدو وروسته تاسو پام د مشال رادیو د ځانګړي اونیز خبرونې د مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم چې نجیب عامر وړاندې کوي. نو راځي چورته غوښو
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کئ. نن را سره په خبرونه کې ودان عثمان خیل ملما دی. ودان سپ سره موږ په خوام خبرې کړې وي او زه تل د خبرو تګ یم نو زه غواړم چې بیا ور سره خبرې وکم. ودان ستړی مشي خدای دې راوله.
ډیر مننه نجیب عامر صاحب تاسو ته هم سلامونه او د مشال ریډیوي مجلې اوریدونکو ته بیا په خصوصي دغه د مشال ریډیو اوریدونکو ته هم زما لخوا ډیر ډیر سلامونه. تاسو خیر نجیب عامر صاحب ژوند خره؟
مننه د الله پاکستان د موسم خو یخ شوه د تاسو شاعري څنګه د یخ د ګرمه ده؟
یاره شاعری خو کوشش کوو چې یخیدو ته پرې نه ګدو ځکه چې شاعری توده مزه کوي. موسم خو بالکل ډیر یخ شوی دی نو بس دغه لړی ورته وای دغه راخوري دی په هر طرف باندې او دومره زورور دی چې لمر یې هم مقابله نشي کولای.
صحیح په لړه باندې د کله شاعری کړې ده کنه؟
یاره نه په لړه باندې مې شاعری نه ده کړې.
صحیح ګوره نقل مې درک کړتون کې غزل دې لیکنو دا پکې یادول شي کنه؟
یاره نو دا پکې یادول شو خو مونږ وایې سینې چې د لړې سر د سی بی وفا غو نیوی د زرزی مونږ وایې بیا به غزل پاتې وي او لړې بتلی هغه هغه خو بیا لده چې مونږ چا په سیم غزل لیکو غزي
اوس اوس کوک د خیال ګرځ چې جانان مې درته وې کنه؟
بالکل ابیت سے بوئی.
نو ودان سے کوم موسم کې ډیره شاعری کوله شي تاسو؟
زه په هغه موسم کې شاعری کوله شم نجیب عامر صاحب چې په کوم موسم کې زه بیخي د چا خبره لایا یا ما یا فری ورته ویل شو چې بس ما کار نه وي نو زه شاعری کوله شم چې معمولی کار مې هم پسر وي نو څکه ډیر وړو کې ولی نه وي خو بس بیا مې سوچ فکر ټول په خپل کار کې وي او بیا دې شاعری ته نه یم راوزګار نو چې کله زه پاره غیم نو بیا شاعری کوله شم هغه که هر موسم وي.
ته یعنی شاعری هم د سړی نه د سړی بهترین وخت غواړي کاغذ در سره نه نو په بل وخت کې د شاعری هم داسې لکه نازول محبوبا مثال لري کنه ته وخت ورکې نو هم وخت
باور وکړي باور وکړي نجیب عامر صاحب داسې د ملګرو ته وایم چې کله هم ستاسو ذهن بیخي فری نه وي نو په بازي ټیم کې خدا سي وشي چې یو څه ټکی یا یو څه کیفیت په انسان داسې راشي چې هغه به ځان ته راودري او هغه کم کارونه چې یاد نه ټول پاتې کې خود دغه سي کیفیت کله کله په یو شاعر باندې زما په خیال راتلی شي، او باقی چې سړی غواړي چې یاره زه څه شعر ولیکم او ځان ته ماحول جوړ کړم، نو هغه بیا ضرور وخت غواړي، او کله هم چې سړی وخت نه لري نو بیا شاعري نشي کولای، ځکه چې شاعرۍ دپاره زما په خیال ذهن داسې په کار وي چې په هغې باندې څه بوج نه وي، د هغې سره څه غم نه وي، څه فکر نه وي، او ذهن دې ته تیار وي چې بس ته ما ته څه وایې نو زه راوستی شم ستا دپاره څه ټکي، څه الفاظ، څه خیالات او څه احساسات.
تاسو څه ګڼئ د ښې شاعرۍ لپاره لوازمات څه څه دي؟ خیال دې ډېر اوچت وي، لفظونه دې ډېر خواږه وي، موسیقي دې ولري، که څه بل څه دې پکې وي؟
د جناب امیر صاحب دا کوم سیزونه چې تاسو یاد کړل نو دا ټول ضروری دي، خو زما په خیال زه وایم چې الفاظ هم ډیر ضروری دي، ځکه چې کوم خیال چاته سرګندو نو هم دغه الفاظو په بنیاد باندې هغه خیال مخې ته راوړو. که خیال ډیر هم خوي خو چې الفاظ دومره دلچسپ نه وي، آسان نه وي، روان نه وي، نو بیا به هغه خیال مونږ راوړو، خو خلک به د هغه خیال باندې خو به زه چلو پوه شي، خو خوند به ترې وانخلي، او کله چې ترې څوک خوند وانخلي نو بیا هغه د هغوی په ذهن کې یا په فهم کې پاتې نه شي، چې پاتې نشي نو بیا یې زما په خیال څه معنی ونه لري، بس د هوا سره یو څه خبره تیره شي، او الفاظ زما په خیال بهترین کارول دي. او کله هم چې مونږ د یو شاعرۍ موازنه کوو او وایو چیرې دا ښه ده او که ښه نه ده، نو د هغې الفاظو ته مونږ ګورو چیرې په دې کې الفاظ کم ټکي کارول شوي دي، نو زما په خیال خیال هم مضبوط پکار دی او الفاظ هم روان او ساده الفاظ پکار دي چې عام سړی او خاص سړی، تعلیم یافته سړی او بې تعلیمه سړی، هر څوک پرې پوه شي.
ودان صاحب داسې ولې کېږي؟ زه چې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم نو لورایه پکې راته ښکاري، لکه موسیقي پکې پرته وي، لکه دا چې ترنم کې دغه غزل لیکل شوی د زنو نورو شاعری چې وی بیا غا لستلو کې خو مزه کوي، خو هغه موسیقي پکې زنه وینم. آیا ځنی شاعران په شوري توګه کوشش کوي چې موسیقي پکې راول یا په ترنم کې په اصطلاح دغه غزل ولیکي، په زمزمه کې ولیکي؟
دا سیدا ما ته چې کله غزل مشکل شي او زه به وایم چې لکه نه را جوړیږي یا زما ذهن نه را جوړیږي، نو زه بیا هغه په څه زمزمه کې، او چې زه په زمزمه کې شروع وکم نو کله کله په داسې هم وشي چې په روانه روانه کې روغ غزل چې کم دی نو هغه را جوړ شي، او زه پکې اډولا زه به وایم چې اډولا دمه پکې ونه کمه او روان پاتې شم هم په هغه زمزمه کې. نو شاید چې وجه دغه کېدی شي چې ځینې ملګري کولی شي چې هغوی ترنم کی شاعری ولیکی، او داسې هم کی دیشی د یو صحاده پوری په یو وخت کې ما هم کوشش کوو چې رزه د شعر ولیکم چې باغی کی دی موسیقیت وی، خو زه به وایم چې ډیر کم شاعران داسې دي چې هغه د موسیقۍ یا د ترنم یا د زمزمې په رموزو باندې پوه دي. نو کومه سایل صاحب نو یادو نو د سایل صاحب شاعری هم خدا الفاظ هم آسان دي، خو د هغه د زیاتو شیرونو یا د زیاتو غزلونو سندرو ویلو وجه دا ده چې هغه سندرغاړو ته یوازې د هغه شاعری نه ده میلاو، بلکې د هغه سره یو تیار طرز یا تیار کمپوز هم سره میلاو دي، هغه له دغه هنر ورزي چې هغه خپل یو غزل طرز هم جوړ کړي. نو وی پزینی شاعری کی موسیقیت وی او پزینی شاعری کی نه وی، او په بازی ټیم کې چې کلم زه وغواړم چې یو شعر له طرز ورکم نو بلاز لپی وچو ما خوان نکی، بعضی یو شیر دا سیوی چه اغا زخپل یا دا بلچه اغا زرا واخلم اغا داریک پا خپل جول شی، نو مونگ دا هم ویلی شو چه پا زین شایره کی ترس دوران دینا خپل پروت بی، اغا که پا زمزمه کی نیکلی شوی بی او که دا سی نیکلی شوی بی، خو اغا خپل یا ترس لری.
سی خود شایر پا زین که چه کم ترسی و دان سیب دا خو با یو زور ترس بی، پا اغا ترس که با کی دشی نور سندر ویل شوی، او ضروری نه ده گینی چی یو کمپوزر ده کینی او ده غزل ته دی یو نو کمپوز چی تروسه نه ده جوړ شوی هغه دی ورته جوړ کی؟
دا بالکل ضروری ده، دا بیخی ضروری ده. عموما کله چی مونگا شاعران یو غزل لطرز ورکی نو شاعران اکثر دا سی وی اوس خود الکانو کوشش شروع کرده ده چی یو څه سندری هم وی لکه زما پشانی دا شاعری سره سره، خو زیات خلک داسې دي چې هغوی په موسیقۍ نه دي پوهي، خو بیا په کې کدا تپوس مونږ چرته کې د یو موسیقار نه وکړو نو شاید چې را سره اومني چې هغوی کم طرز هغوی ته میلاو شي، نو هغه طرز هغوی لږ وړاندې رستو کې یا کوزبري کې او هغه همغه طرز وي، خو لږ یې هغه سر و تال ته برابر کې، نو داسې هم کېدی شي او دا هم ضروری ده چې یو نوې طرز وي، ځکه چې زما هغه سندره بالکل نه خوښیږي، ک ډیر ښه هم وي، ک ډیر ښه الفاظ هم وي، چې هغه د بل د بلې سندرې په طرز ویلې شوی وي، نو د سندرو په حق باندې هم بیا دغه جدا ده. په هغه کې زه بیا شاعرۍ ته هم نه ګورم، زه طرز ته صرف او صرف طرز او میوزیک ته ګورم چې یاره دې سندرې میوزیک څنګه جوړ شوی. ځکه چې مونږ شاعري اورو نو شاعري بلا ډیره ده او سندرې هم بلا ډیرې دي، خو سندرې چې مونږ اورو نو هغه د یو بل سیز د پاره اورو، اده شاعرۍ د پاره زه نه اورم سندرې.
صحیح ستا خبرې خو هم خوږې دي، خو یوازې به خبر راته کې که شاعري مراته اورې ودان سی و
شاعري به وایم. یو څه شعرونه دي ګومان کوم چې د مشال ریډیو اوریدونکو باندې وی اوریدي چې زه زندګۍ داسې زه ته وړه یم، زه زندګۍ داسې زه ته وړه یم، دا د ښه ژوندې یم خو مړه یم، او ټول لاهور زما په تماشا ولاړ، ټول لاهور زما په تماشا ولاړ، ورک یم د پښتون وطن وګړی یم،
ورک یم د پښتون وطن وګړی یم، ډیر ودان سي.
او تاو یم د خپل ور میګه تاو یم، تاو یم د خپل ور میګه تاو یم، او یې سړی را میګه غپړی یم،
ډیر
بار می د وجود تر دغه ځای یوړو، بار می د وجود تر دغه ځای یوړو، بس ته نور نشم وړې ستړی یم، پروت یم د ژوند پشپول ریخی ریخی، پروت یم د ژوند پشپول ریخی ریخی، او خخ کله رومال یم گل کړه یم، او دالو پټی دادا دیری جنډی دا می قافله د زی غړی یم، دالو پټی دادا دیری جنډی دا می قافله د زی غړی یم، وخت پالیسی را ته بدلکا، وخت پالیسی را ته بدلکا، وخت ستا ودان یم نیمګړی یم،
وخت ستا ودان یم نیمګړی یم. زه خو په دات دور کولو کې ډیر تکړه نه یم، خو دا غزل ډیر خسته دی، او که مشاعره کې دی اورول مشاعره د لوټ کوله
نو زه په خپله باندې زه وایم چې که انسان یا یو څوک په شعر باندې سوچ کوي او دی ورسره روان وي، نو د دنه بیا دا نیمګړی پاتې کیږي.
ځکه ما زه خپل زنګیدم ورسره په ټالونو کنه، او ډېر ښکلې شاعري د مخامخ صفت هم خنۍ کنه ودانه.
زه دا به په کیسې او د ټوخي خبره هم وکړو، دا ډېر وخت خوشو چې شعر مې نه دی لیکلی، نو دا غزل خو زه به وایم چې نوی خو په نوو کې زوړو، نو اکثر دی ملګری چرته زاړه شعرونه راواخلي یا زه څه زاړه شعرونه خپل وګورم. زه د هلکانو ته هم پخوا پخوا زه ډېر ښه شاعر وم.
نه ته اوس هم ښه شاعر یې، او پخوانۍ غزلې دې ځینې ډېرې مشهورې شوې کنه.
پخوانی غزل زما په خیال باندې یا خو د حالاتو سره سم هم پکې وي، خو رومانی غزل هم پکې وي، نو زما په خیال باندې پښتانه دا سیدی په اجتماعي توګه باندې او زیات اکثریت پښتانه دا سیدی چې مونږ جنگونو وهلي خلک یو، مونږ غربت وهلي خلک یو، مونږ سختو مشکلاتو وهلي خلک یو. نجیب امیر صاحب نو مونږ کوشش کوو چې ګورو او ګرځو چیرې څه داسې یو سیز دی، څه داسې یو ویډیو دا، یا څه آډیو دا، یا څه غږ دی، یا څه موسیقي ده چې په هغې کې مونږ ته یو څه سکون میلاو شي. نو د انقلابي شعرونو په ځای باندې چې رومانی خلک خوښوي، یا د که د سوشل میډیا خبره وکړو او د عام یو ښه سپیچ حوالې سره یې ووایو، او یا د یو فنی ویډیو حوالی سره ووایو، نو فنی ویډیو خلک په دې باندې زیاته خوښي چې دې خلکو ته د انټرټینمنت ضرورت چې کوم دی، نو هغه د دې په ځای چې مطلب یو څه معلومات ترلاسه کړي. نو زه به وایم چې پښتنو سره معلومات ډیر دي، او سکون چې کوم دی هغه لږ غوندې کم شوی دی، نو په دې خاطر باندې خلک د سنجیده شاعرۍ په ځای باندې مزاحیه شاعري یا لږ رومانی شاعري هغه زیاته اورېدل غواړي چې هغوی ته یو څه سکون ورکړي.
صحیح ودان صاحب، داسې خو به نه وي چې څو کاله پخوا چې ودان وو نو د ژوند د منډو کې دومره فعاله نه، خو بس د سپوږمۍ شپې ته به کېناسته، یارانو سره بکی ناست په مازیګر کې چرته یو ګډ شو یا به ډیره مطالعه کوله. د نن ودان چې دی هغه په سټوډیو کې ناست وي، هغه کله رادیو پروګرامونه وړاندې کوي، کله سندرې وایي مثلا، کله د نورو پروګرامونه ایډیټ کوي. نو د ژوند په دې وګو باندې د ژوند پیټه بار دی، نو ډیر زیات مصروف دی. نو داسې خو نه ده چې هغه ودان اوس په دې نوي دور کې لمونږ نه دا رورو ته تیږي، او هغه زمونږ چې کوم اصلي ودان دی، شاعر ودان دی، خوږ ودان دی، هغه مونږ نه رورو لرې کیږي.
نجیب امیر صاحب دا خبر بیخی سل په سل سمه ده، او زه کله کله ځان ته فکر وکم، او ډیر ملګری راته وایي هم دا ستاسو په شان ملګری چې شیر ما پرېدا، نو شیر خو خیر ما پرېدی نو زه یې نه پرېږدم، او که زه یې پرېږدم نو ما به زما په خیال نه پرېږدي. خو هغه وړاندې خبره مونږ وکړله چې کله هم کارونه ډیر شي نو یقینا چې شاعري متاثره کیږي، او بلا ډیر وغواړي. نو مخکې خو به داسې و چې کله به یو څه ماحول به را جوړو، کله به سپرلی رالی، کله به خزان رالی، کله به د یو چا سره داسې څه واردات وشو د ژوند ترمنځ، د یارانو سره، د دوستانو سره، کله به خفه کړو یو څه به مولیکل، کله به خوشحاله کړو یو څه به مولیکل، کله به داسې یو څه مخې ته تیر را تیر شو چې څه به مولیکل. اوس چې کوم دی نو زندگی داسې په کمرو کې شوې ده او مصنوعي شوې ده، نو د دغې په وجه باندې فکر شاعرۍ ته نه را جوړېږي. اگر چې ډېرې داسې خبرې راشي چې زه غواړم چې یاره په دې موضوع لیکل وکړی شي، او یو څه خبرې په مخې ته راشي د ثبوت په توګه باندې، خو بیا هم دلته کې چې ته شعر ته ځان جوړوي نو هلته کې یو بل پروګرام را جوړي، او په هغې کې چې زما برخه کم کاري خو زما کاري، بس بیا به هغې ته ورپاسي، نو چې هغې ته ورپاسي بس بیا بلته کې شعر چې کوم دی نه نیمګړی پاتې وي، نو بس که هغه بیا ژړل او که خاندل مونږ ته خبر نه وي.
صحیح. خو دا ده چې ته یوازې نوم دې ودان نه دی، تخلص دې ودان نه دی، تا باندې هغه مې فلم ودان دی، ته چې په کوم رادیوګانو کې پروګرامونه وړاندې کې یا په کومو خلکو سره تړلې د هغوی دپاره کار کوي، نو هغه مې فلمونه په تا ودان دي، هغه د خدای پاک ودان لري، او شاعري به هم کیږي. سړی سلیری ساتل په کار کې نه، د شاعري خو داسې وي دا لکه پیریان چې په چا راشي، هغه خو بیا دا نه ګورو چې ودان په سټوډیو کې دی که ودان په کار کې دی، هغه به درنه خپل کار اخلي. ودان صاحب ته خو په دې موسیقي کې هم ګوتې وهي که نه؟ نو ځینې سندرې دې وویلې، ما نه فرمایشونه کیږي چې د ودان ټپې راته نشر کړه چې په پروګرام نو تازه تازه د څه داسې ریکارډ کړی دی.
نجیب امیر صاحب تازه لا فی الحال څه نشته دی، البته د کاروان صاحب یو غزل مې ځان ته انتخاب کړی دی، خو زما یه خو خوش قسمتی ده که بد قسمتی ده اوس نه پوهېږم، ځکه چې یو ښه سندره چې څوک وایي نو هغې ته خو بد قسمتی ویل نه دي په کار کاغه، زه وایم او که بل څوک وایي. خو زه چې کوم غزل هم ځان ته انتخاب کوم یا کوم پوک هم را واخلم چې دا به زه وایم، چې سبا ګورم نو هغه چا ویلي څه، خو زه ټینګېدی هم نه شم. زه اکثر په دغه سوشل میډیا باندې یا د فیسبوک یا د یوټیوب د لارې زه ووایم چې یاره داسې زه ویل غواړم، نو ضروري خو نه ده چې ګینې د هغې نه دې یو څوک واخلي، خو ښه سندره یا ښه غزل هغه در چې خوښېږي. د کاروان صاحب یو غزل دی او هغې ته مې خیال دی چې زه ریکارډ کما، او هغه را سره د ملګري اورېدونکي واوري، او خدای دې وکړي چې ورته را جوړ شم او چرته کې ښکلی غوندې ریکارډینګ ورته وکړم، او بیا به تاسو واورئ نو چې کله وشي. خو فی الحال داسې څه ریکارډینګ یا څه کار مې پی شروع کړی نه دی، البته طرز وغیرہ هغه د مخکې نه جوړ دي، زما چې څومره فکر دی نو د هغې کمپوز چې کم جوړ کړی دی نه، هغه اجاز او فخر صاحب جوړ کړی دی، د هغوی د خولې نه مې اورېدلی دی، او غواړم چې په نوي موسیقۍ کې زه ووایم، نو خدای دې وکړي چې ماحول ورته را جوړ شي وای وایم.
مننه الله دې وکړي چې موږ تم را ورسې، تاسو یو وایي او مخکې تر دې چې تاسو یو وایي بل څوک یو نه وایي، ځکه چې دا خو تاسو پې ډیر سوچ کړی او ذهن مو ورته تیار کړی چې بل څوک مخکې شي، نو سړی له خو غوسه ورځي. یو شاعر خو هسې هم زر خفه کېږي په ژوند کې، ډیر خفه کېږي د خلکو نه که لږ ودانه
بیخی نه خفه کېږم، او زه انتهایی حساس یم، سینسیټیو یم، خو بیا په حساس او کې می ځان داسې کړی دی چې ځان می پکې مکمل بدل کړی. نجیب عامر صاحب زه د ملګرو ته وایم زما د ډیر خپکېدو چې زه ډیر نه خپکېږم د هغې یو وجه صرف او صرف زما په خیال دا کېدی شي چې زه حیرانېږم نه که ډیر هم داسې یو لویه کارنامه وشي یا ډیر هم لویه څه بده کارنامه وشي یا ښه کارنامه وشي خو زه حیرانېږم نه. او چې کله هم زه حیران شم نو زه ایک دم مطلب دا ده چې هغه څیز په شعوري توګه باندې ځان ته عام وګڼم چې یاره دا بس کېدی شي دا خو یو عام ممکنه خبره ده. نو کوشش مې وي چې که څوک هر څه کوي او زه په بعضې وخت کې دا به هم پکې یو خبره وکړو نجیب عامر صاحب چې په بعضې وخت کې د خلکو ځینې عادتونه زه د هغوی عادتونه نه ګڼم بلکې هغه بیماري ګڼم او د بیمار نه خو د چا ګیله نه کېږي نو زه په دې وجه نه خفه کېږم. عموما مونږ چې خفه کېږو نو هغه د نورو خلکو په رویه باندې سړی خفه کېږي یا د نورو خلکو په څه خبره خفه کېږي او کله چې د سړي رویه تا ته بیماري ښکاره شي نو بیا سړی وایي چې یاره خو بیمار دی کنه الله دې جوړ کړي یو سړی وخاندي.
شاعری د بیماری درملنه کولی شي درمان سیب شاعری یا موسیقي یا هنرونه
د کولای شي کافی حد پورې کولای شي. زه چې کله هم خفه شم نو اوس به دا اوریدونکي وایي چې یاره لکه دا څنګه خبره ده خو دا ضروري نه ده چې د بل چا دپاره وي یا کیدی هم شي. زه موسیقي واورم زه د هغې سره زما طبیعت زما مزاج هغه بدل شي یا داسې ډېره ښه شاعري او دلته کې یو بل خبره په شاعرۍ کې شته دی نجیب عامر صاحب هغه هم پته نشته چې د خوشقسمتۍ نه ده که یا د بدقسمتۍ نه ده یا د دې حالاتو د وجې ده یا زمونږ ذهن داسې را جوړ شوی دی. خو دلته کې چې کله هم لکه اوس به د منصور صاحب شعر یاد کړم نو چې ته د منصور صاحب شعر اورې نو که ته په اختر کې ولې نه ناست خو ته به خفه کېږي که ته جاوید شاه درمان اورې نو دا ضروري ده دا بیا په تا باندې فرض کېږي چې ته به خفه کېږي. نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ شاعري عموما داسې کړې ده او زیاته شاعري د پښتنو داسې ده یا خو د دې د پښتون وطن یا د پښتون اولس دردیدلې دی نو چې بدوی شاعری کوي خامخا به دردیدلې وي. خو زموږ شاعری خفه کوونکې ده مایوس کن ده ډېر انتهایی سړی مایوسه کوي. نو په دغه خاطر باندې زه ویلی شم چې درملنه خو کولی شي خو د زړه د دردونو د زړه د ارمانونو بلکې عام زمونږ شاعري له هغه معیار ته نه ده رسېدلې لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې د موسیقۍ د لارې د ذهني بیمارانو څه تراپي کوي او یا څه علاج کوي مونږ له هغسې شاعري نه ده کړې. مونږ چې کله خفګان کې یو نو بیا شاعري مزه کوي چې خوشحاله یو نو شاعري اورو اکثر بیا خفه کېږو.
صحیح. او ودان صاحب چې ولس هم دردمند دی او شاعر هم غزل په درد کې ولیکي نو درد یو په دو شي داسې څه نه دي په کار چې د خوشحالۍ غزلې ولیکو د ژوند سندرې ووایو.
نو زه به ووایم چې یو څو شعرونه دي نه پوهېږم چې دا څنګه شعرونه دي. هو چې زړونه پاک نه کړو د شک مخکې نه شو تللی چې زړونه پاک نه کړو د شک مخکې نه شو تللی که داسې حال وي نو هلکه مخکې نه شو تللی او دا سړی وپېژنې دا سړی په ځان مین دی دا سړی وپېژنې دا سړی په ځان مین دی دا څوک چې وایي مشترکه مخکې نه شو تللی او پښتنو مونږ که مخکې ځونو د حجرې نه به ځو پښتنو مونږ که مخکې ځونو د حجرې نه به ځو او پښتنو مونږ د بیټکه مخکې نه شو تللی.
ډېر ښایسته دی.
او د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوهه دي د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوهه دي لاس کې مونږ نه نو ځکه مخکې نه شو تللی د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوهه دي لاس کې مونږ نشته رڼا ځکه مخکې نه شو تللی او اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې او دا چا ویل چې لاټکه مخکې نه شو تللی او کګه وګه لاره د څه ناڅه درک پکار دی کګه وګه لاره د څه ناڅه درک پکار دی د ژوند په لاره بې درکه مخکې نه شو تللی او مینې ته وقف ته خو کر پرې د نفرت شوی دی مینې ته وقف ته خو کر پرې د نفرت شوی دی او ودانه نور په دغه ځمکه مخکې نه شو تللی
ودان نور په دغه ځمکه مخکې نشه تللی. ډېر ښکلی غزل د ودان اتمانخیل. او درنو اورېدونکو، تاسې مشال رډیوي مجله اورئ. ودان اتمانخیل سره میلمه دی، خواږه خواږه شاعري راته اوري. ودان صاحب، د چاپ او ناچاپ کتابونو پوښتنه قدر نه وکړو، زمونږ اورېدونکي به ځینې تاسو په اړه کې معلومات لري، ځینې به نه لري، په دې اړه کلک معلومات ورکړه.
نو دغه موږ وړاندې هم ویلی یو، بیا هم هغه زړه خبره ده چې زما یو کتاب په 2015 کې چاپ ته دوه پیری چاپ شوی دی، او اوس زما په خیال چې په بازار کې یا په مارکیټ کې یا په دکان کې څه په مشکله غوندې ملاویږي. غوږونی سجانا نظړه مې ډک راوړی دی. او باقی ناچاپ شاعری، نو یو کتاب مې د شاعرۍ هم ناچاپ پروت دی چې هغې ته ما فی الحال نوم دا بدلی دے ہم شی جزان تا پکی اوگو را ہندار دا. نو دا دا سی دے چلا مطلب ناچاپ دے چاپ کا ولی شو چر تکی را روان وقت کی. او دریسلور کتاب شاعری چی کم دا نو آغاز ما دا امیل خبرونی چی کم دا یو ریڈیو نکو ما، نو دا اغی دلاری ساوریدون کلی کلی دا او غیر ترالی گلی دا. نو دا اغی چی پینزش پگو سا و غزلی دا سی دی، او پا اغی کی دا شپیتا و ویا و نزیت نزمون دا سی دی د سلګونو شاعرانو چې هغه هم زما سره غلیکل پراته دي. او خیال مې دی چې یاره داسې امیل نمبر 1 او نمبر 2 او نمبر 3 او داسې یو څه سلسله تیرا جوړ کړو، او خدای دې وکړي چې وخت ولرو.
صحیح، او وخت توره بلا ده چې تیریږي، د چا انتظار نه کوي. زموږ د دې خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. ودان اتمانخیل صاحب، ډیر مننه چې موږ له مو وخت راک مینه مو کړله. یو غزل برته بلم وای، بیا به خدای پامانی کو.
نجیب امیر صاحب، تاسو نه هم مننه چې وخت راته وار په وار راکوي. او زبا یو څه شیرونه وایم چې دا یو څه زړه شیرونه دي. نجیب امیر صاحب، چې راخکته می پسر باندې فلک ته محترمه، راخکته می پسر باندې فلک ته محترمه، او جړاره لرازی زړه می راډک ته محترمه. راخکته می پسر باندې فلک ته محترمه، جړاره لرازی زړه می راډک ته محترمه، او د ګول په شان ورور می را نورک ته محترمه، او ستا په کتابچه کې درک ته محترمه. زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره سبل سبل څه شک ته محترمه. زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره سبل سبل څه شک ته محترمه، او منم برید می په نو کاغذاتو کې تور خم دی، خو زاړه کاغذاتو ګوره اټک ته محترمه. او شیر پکې و چې زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي، زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي، نیوله دې په لاسو کې ټوپک ته محترمه. او ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای، ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای، او په لوبه باندې پوی دی دا هلک ته محترم.
ډیر خو ودان سه، ودان او سه سمسور او سه او ګلاب ګلاب او سه، ډیر زیات مننه چې مینا دې وکړه لراغلی د محفل د سندریز کو. خپل خیالونه دې شریک، خپل نوی او زړه شاعری دې ولور ویلا. ډیر مننه
خوشاله اوسئ نجیب امیر صاحب. نو کله کله ستاسو یو څه اوریدونکي د مشال رادیو هغه ماته ستاسو غږ راولیږي، زما تذکرې پکې راولیږي، زما سندرې پکې راولیږي، او په خصوصي توګه باندې منګل جان ابراهیم منګل، نو هغه ته هم ډېره مینه، ټول اوریدونکو ته هم ډېره مینه، او هغه خصوصي دی. نو بس ځکه مې یاد کو، دا نور اوریدونکي وایي چې مونږ نه یادې، هغه یې پکې یاد کو. ستاسو د ټولو نه ډېره مننه. ستاسو د ټول چې څومره ټیم دی هغوی ته هم سلامونه، باچا صدلی ته. او ستاسو ډېره مننه نجیب امیر صاحب چې مال کله کله وخت راکوي، او د مشال اوریدونکو ته مې غږ ورسوي. خوشاله اوسئ.
ډېره مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وې. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. خدای آباد سي. د رب بچا پامن.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.